سلور بجیشوی احمد شیبریم دا زدی ردود دی سات پخبرونه که ستاسو کوربه سلامونه مخی تردی چه دخبرونه مطالب تاست معرفی کرم خبرونه ملگرو ملتو پا افغانستان که لواکمن و چارواکو پکلک کشتی دی چه هغه بندیزونه لری کری چه شزی آنجونی لاساسی حقونو چخ محروموی د مارچ د اتمی د شزو د نړیوال ورځې په مناسبت د ملګر ملتو په بیان کې د ملګر ملتو د سرمشي د ځانګړي استاذ او د یوناما د مشه روزا او تنبایو په وینا راغلی دي چې په افغانستان کې ملګر ملتونه له افغان شزو او انجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرته له دې چې د مارچ اتمی د ښځو نړیوالې ورځې ته اشاره وکړي نن یې په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان ښځو اساسي حقونه خوندي شوي دي. ملګرو ملتونو په دې بیان کې په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا د هغوی د مقاومت مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا له افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري غوښتي چې د روانې میاشتې تر اخره له پاکستان ووسی. د وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړه خبرداري ورکړی دی که چېرته دا کډوال په خوښه ونوځي د اپریل میاشتې له پیله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداری په داسې حال کې تکراروي چې وړمه ورځ یو سلونوي افغان کډوال د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې نیول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټکیو په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول کېشي او ځورول کېشي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې وغړي رامي عبدالرحمن ریټر ځان ستنن وویل چې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د سوریې امنیتي ځواکونو او د هغوی ملاتړیو تر 340 ملکیان وشلې دي. رامي عبدالرحمن زیاتوي چې د دې ملکیانو اکثریت علویان دي. د سوریې دولتي رسنۍ د پنځشنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت په وینا ویلي وو چې د اسد د رژیم د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په انفرادي ډول سرغړونې شوې دي او په دې برخه کې به تحقیقات وشي. رویټرز اژانس څرګندوي چې په خپلواکه توګه د دې راپورونو پخلی نشي کولی. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن له نړیوالو وغوښتل پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ولودمیر زلنسکی دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو د تازه بریتونو له امله لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د اوکراین د بیړنیو چارو د ادارو په وینا روسیې ځواکونو تیره شپه د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک سیمې په مرکز دوبرو پیلیا کې 12 تنه ووژل او 10 نور ټپیان کړل. اوکراینی پوځیانو بیا وویل چې نن سهار وختي د بوګو دی خیف په ښار کې د ډرون الوتکو د برید له امله 3 تنه وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. د اوکراینی پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بوګو دی خیف ښار 2 توغندي او د ډرون 155 حمله وکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ. نن د مارچ اتمه د شزو نړیوال ورسته
دا ورسته د لپاره د دې خبرو کومه ته ډیره توجه وشي په داسې حال چې اوس موږ ټول نه کې ځکه نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان شزو د کار او زده کړو حق ورکړي. یو شمېر افغان شزینه فعالانی بیا د خپل حقونو په خاطر پر نړیوالو غږ کوي.
د افغانستان د خوځو سره باید د نړۍ خځو د ریګي او د دوی سره همکاري وکړي. حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
ځینې فعالان بیا د جمهوریت نظام پر مهال له شویو مرستو شکایت لري.
د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې. حکومت متاسفانه چې زموږ د تعجز او فقر خوځو سره هیڅ شی نه دي شوی او نه راځي چې کوم لاسرسی پرېږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په اسلام آباد او پنډي کې د دوی شورای سره تر یو سل نیوي زیات کسان نیول شوي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان ښځو د هغه محدودیتونه لري کړي چې په خبره دوی له خپلو بنسټیزو حقونو محرومي کړي دي. یوناما د غوښتنه نن په یو خبر پانه کې کړي. بلخوا یو شمیر افغان ښځې وایي د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ د ښځو نړیواله ورځ د دوی حقونو د تامینولو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان ښځو د خپل ژوند په بیا د خپل حقوقو لپاره مبارزه او اعتراضونه ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یوناما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول شوي بندیزونه لرې کړي. یوناما د شنبه په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یوناما د دغې ادارې د مشر روزا اوتانبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوقلاده ننګونو سره مخ او په ټکو دوی لدی ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې یوناما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېر په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان د نن او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترزان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپل مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتې د مترزو ښځو د ډلې یوې غړې لیمی اميري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. او مترزې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دغه سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه معترضې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ معترضې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو، موږ به خپل غږ تر نړیوالو پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د ننه معترضو میرمنو پرته لدی چې په واټونو راووزي، په بیلابیلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړای او د غراز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بیلابیلې ناستې ترسره کړې دي. په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال او د معترضو ښځو ډلې بلې غړي روقیه سایی هم د مارچ په اتمه ازادي راډیو ته وویل
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ اتمه داسې وخت ده چې افغان خزی په بدتره حالت کې ژوند کوي او هیواد یې افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هر خزه د اعتراض غږ پورته کړي، له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کیږي. له نړیوالو مغوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په ومه په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ویلي چې افغان ښځو لستر ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په د هیواد لبیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د مارچ اتمه څرنګه د ښځو نړیواله ورځ وټاکل شوه؟ د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په تیرې سباندې وی پیړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې د بدلونونو لنډ تاریخ پور کړی دی. د دې تاریخ لمخې د ښځو لومړۍ نړیواله ورځ د 1909 کال د فبروري په 28مه د امریکا په متحده ایالاتونو کې ولمانځل شوه. د هغه وخت سوسیالیست ګوند دا ورځ د 1908 کال د نیویارک د احتساب کوونکو ښځینه کارګرانو د درناوي لپاره وقف کړه. په 1910 کال کې سوسیالیست نړیوال ګوند د ډنمارک په کوپنهاګن کې په یو غونډه کې د ښځو نړیواله ورځ تاسیس کړه. د دې ورځې د نومولو دلیل په ټوله نړۍ کې د ښځو یووالی او پیوستون وو ترڅو د دوی تر پښو لاندې شوي حقونه ترلاسه کړي. دا انتخاب د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لخوا ومنل شو، مګر کومه ځانګړې نیټه یې اعلان نشوه. د کوپنهاګن کانفرنس په پایله کې د اتریش، ډنمارک، جرمني او سویس هیوادونو په 1911 کال کې د مارچ 19 د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځله او په میلیونونو ښځو او نارینه وو په لاریونونو کې برخه واخیسته. د رای ورکولو او سیاسي دفتر لپاره د نوماندۍ حق سربیره ګډونوالو د ښځو د کار کولو حق، تخنیکي او مسلکي روزنه او په کارځای کې د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ښځو نړیواله ورځ هم د جګړې پر ضد د اعتراض لپاره یو پلیټ فارم شو. د سولې غورځنګ په جریان کې روسي ښځو د فبروري په لومړۍ یکشنبه د ښځو ورځ ولمانځله، خو د اروپا په مختلفو برخو کې دا ورځ د مارچ په 8 یا له هغه څخه مخکې او وروسته ورځو کې ولمانځل شو. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې د مارچ په 8 د ښځو نړیواله ورځ لمانځل پیل کړل، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په دسمبر 1992 کې اعلان وکړ چې غړي هیوادونه کولای شي د ښځو نړیواله ورځ او د سولې نړیواله ورځ د خپلو کلتوري او ټولنیزو شرایطو سره سم په مختلفو ورځو کې ولمانځي. د ښځو نړیواله ورځ د هغو لاسته راوړنو یادونه کوي چې په تیرو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې د مساوي سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مقام ترلاسه کولو لپاره کړي دي. دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د رخصتۍ په توګه پیژندل کیږي او د هغو ښځو د لمانځلو لپاره د یو فرصت په توګه کارول کیږي چې مساوات غوښتونکي دي او په بیلابیلو ټولنیزو او سیاسي برخو کې فعال دي. د مارچ د 8 یعنی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو په خبرونه کې وړاندې نور مطالب هم له تاسو سره شریکو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو ملاتړ ډلوي په پلازمینه اسلام آباد کې پولیسو پولیسکونو افغان کډوال نیولې دي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي ډیری د کډوال د قانوني پړاوونو له بشپړولو پرته نیول شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال وای د استوګنې د قانوني اسنادو له درلودو سره سره هم نیول کیږي او ځورول کیږي. عابد سپوشمې راپور لري.
پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او له دغه هیواد یې د شړلو بهیر په چټکېدو سره د پناه غوښتونکو لپاره د ګډ اقدام کمیټې په نوم د افغان کډوالو د حقونو یوې ملاتړې ډلې ویلي چې د پاکستان پولیسو لږ تر لږه 190 افغانان د دې هیواد په پلازمېنه اسلام آباد کې نیولې دي. دغه کمیټې د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 6 په خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر د نیول شوی افغانانو ویډیوګان خبرې کړي او ویلي دي چې دوی د اسلام آباد په حاجی کمپ کې ساتل کیږي. د دې کمیټې په وینا د اسلام آباد او راولپنډي په خارونو کې افغان کډوال سخت ځپل کیږي. په پاکستان کې د افغانستان کډوالو مدافع وکیلا او د افغان کډوالو لپاره د ګډ اقدام د کمیټې غړي منجی کاکړ ازادي رادیو ته وویل
په اسلام آباد او راولپنډي کې د 2 ورځې زیات کسان نیول شوي دي او دا د اسلام آباد او راولپنډي د مختلفو ځایونو نه رانیولې دي. ټول کسان په دې کې ACC کارډ ولډر هم شته، POR کارډ والا هم شته او ان ډاکومنټډ هم پکې شته. داسې کسان هم پکې شته د 4 سرسي د UNHCR ټوکن جو یا وي د نورو ملکونو لپاره انتظار کولو.
یو شمېر افغان کډوال او د هغوی خپلوان چې په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې نیول شوي وایي سره له دې چې د ویزې موده یې لا پاتې وه بیا هم له کوم دلیل پرته نیول شوي دي. اسلام آباد کې افغان کډوال رضوان چې امریکا ته د ځانګړي کډوالۍ SIV کیس لري ازادي راډیو ته وویل
ما خپل ویزا تازه تمدید کړی و خو بیا هم ونیولم پرته له دې چې خبرې مې واوري وی نیولم او بد چلند را سره وکړ. کله چې ما اسناد وکتل وی ویل تاسو څه ته انتظار یې ولې خپل هیواد ته نه ځي؟ بیا یې ما د اسنادو کاپی واخیسته او خوشې کړم.
یو بل افغان کډوال رفیع الله وایي چې څو تنه د کوټې ملګري چې ورسره یو ځای اوسېدل تیرونه نیول شوي او تر اوسه یې درک نشته.
تورخم کله نه خطر رئیس په اسلام آباد کې نیونی زیات شوی دی. تیر اونیز ما ملګری له کور څخه ونیول، دا کوئی اسناد بشپړول او څور ذکیږي چې هیڅ خبر ورنه نشته. خپلوان هم ورنه احوال نه لري، موږ نه پوهیږو چې دوی چیرته دي او په کوم وضعیت کې دي.
د پناه غوښتونکو لپاره د ګډ اقدام کمیټه ټینګار کوي چې دا اقدام د اسلام آباد د سترې محکمې له وروستي حکم ښکارا سرغړونه ده. دغه کمیټه زیاتوي چې پولیسو په ډیرو مواردو کې افغان کډوال د قانوني مراحلو له بشپړولو پرته نیولي دي. د اسلام آباد سترې محکمې د همدې اونۍ په پیل کې د افغان کډوالو ځورونه منع اعلان کړه او پاکستاني چارواکو ته یې امر وکړ چې د قانون پر بنسټ چلند وکړي. دا اقدامات د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ له څو غونډو وروسته ترسره شوې چې په ترڅ کې چارواکو ته لارښوونه شوې چې افغان پناه غوښتونکي آن راجستر شوي کډوال هم له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو وباسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یوازې د جنوري په میاشت کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه 3000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دغه سازمان مخکې ویلي و چې د جنوري 14 څخه تر 13 پورې شاوخوا 1000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. ډیری دغه افغانان د 2021 کال له اگست میاشتې وروسته کله چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شول، د بیکاری نامنۍ او د نجونو لپاره د تعلیمي محدودیتونو له امله ایران، پاکستان او ترکیه ته کډوال شول، خو اوس هلته هم د شړلو له ګواښ او بد چلند سره مخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څیړنیز راپور کې ویلي چې په 2023 او 2025 کال کې به په افغانستان کې د ورشت کچه له عادي حالت څخه کمه وي چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوال هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، د 2023 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتو د باراني موسم ارزونه کوي. دا راپور ټینګار کوي چې د ورشت کچې او اقلیمي بدلونونو منظم څارنه حیاتي ده ترڅو د وچکالۍ خطرونه راکم او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. په افغانستان کې دا هم ویل کیږي چې په ښارونو کې خلک د څښاک له اوبو سره احتیاط نه کوي. مثلا نلونه به خراب وي او دوی به نه جوړوي او اوبه به بهی شي، خو په کلیو او بانډو کې بیا هغه کسان چې ژور څاګانې جوړ کړي دي ډیر کله داسې راپورونه خپره شوي دي چې دوی له ضرورت پرته هم اوبه پرېږدي چې راووسي او اوبه بهی شي. د کرکټ له ډګره یو مهم خبر البته سبا ته ډیر مهم دی. د کرکټ د اتلانو جام په پایلوبه کې به سبا یکشنبه هند او نیوزیلند سره مخامخ شي. د دې نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې تیر او نیوزیلند د 500 منډو په توپیر د جنوبي افریقا لوبډلې ته ماتې ورکړه او د هند لوبډلې استرالیا ته د 4 وکټو په توپیر شکست ورکړ چې دا دوه لوبډلې فائنل ته ووتې. د کرکټ د اتلانو جام د فبروري په 19 په پاکستان کې پیل شو. هند ادعا وکړه چې په پاکستان کې امنیتي ستونزې دي، هلته لوبې نشي کولای. همغه وو چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبې دوبۍ ته انتقال کړي او اوس چې هند پایلوبې ته وتلې ده، پایلوبه به هم سبا د مارچ په 9 په دوبۍ کې ترسره شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د مارچ 8 په شاندارو مراسم لمانځل کیږي او د شسو د حقونو په اړه خبرې پکې کیږي. په دغه غونډه کې له خپل حقوقو به برخې شوز او انجونو ته د حقونو د ورکړې لپاره یو انداز مرسته هم ځانګړې کیږي. د مارچ 8 په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نشتې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د انجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. شوز له خپل حقونو به برخې په شاقه کارونو بوختي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په ډاډه راپور لر
په ننګرهار کې بي سرپرست او بي وسه ميرمنې وای غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړی چې نه لخپل حقوق خبرې دي او نه هم د خزو لنړېوالې ورزي. خزي وای په تیر شل کلن جمهوریت کې د خزو د ژوند د خبالي د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپل حقوق ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوي خو دوی ته نه دي رسیدلي. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم وسیدونکو پلوشي ازادي راډیو ته ویل
چې افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زمونږ د تعجز او فقیر ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی، نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګرې بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورتر غاړې ده. وایي
ماشومان می دری ماشومان می خاون می مل دی چار الگ خیر خرابات را کل دی دغه کوم د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنه نور نور می لاشت دی نور دغه می نشته دی.
د جلال آباد خار وسیدون کې پرخه ازادي رادیو ته ویل تیرو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټي وټي سړی خست دی او اوس مهال لکړاونو ډک ژوند تیروي.
تیمون په څنګه دی غریب او بیوسو میرمنه ژوند ډیر بد تیری کی کمه کې په تیرو حکومت کې بیوسو خلکو تاسو حکومت له لوري مشات ورکې کېدل په کال کې هغه زیات او اوس ډیر زیات رقم سوی دی. کوم اطمینان ته مخ کې سي د کال 15,000 یا لدین زیات کم ورکول او ستر 40,000 پورې رسول
پر خوای له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو خزي چې په خوای په دفترونو کې دندې تر سره کولې او په ماشونی خپل اړتیاوې پوره کولې بیروزګار شوی او د کاري په ورځنی ژوند بد سیوري غوړولې دي. هغه راته ویل د بیروزګاری او غربت زیاتوالی ترڅنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له ملیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخسته او ژوند دی ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لښپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا کې دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړول شي، ځکه چې تعلیم د هر پر د اساسي حق دی. اسلام خو زده پرې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په خوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8 په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بیلابیل ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
بیا هم د مارچ د 8 په مناسبت یو راپور راخلو. په کندهار کې متشبث میرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. دغه میرمنې چې دا مهال په کورونو کې کار کوي شکایت لري چې د محدودیتونو له امله نشي کولی د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. د میرمنو د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې که له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي نو لږ تر لږه دې د کور دننه د دوی پر کار محدودیتونه نه وضع کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده څو کال وړاندې دا کارخونه جوړ کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 30 میرمنو په کې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 40 ډیرش او 40 میرمنو ته د کار زمينه برابره کړې و، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډیر کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم وو، اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالی یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای سوای چې وایستو. پاکستان بیا د ویزې مشکل دی، موږ خو نه شو کولای چې افغاني کالی د بل چا په لاس ورکړو یا یې واستو، نه موږ یې خپله وړو. نو هغه یو خو په میاشتو میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دی موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپله یوازنۍ سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپله د خیاطۍ د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نو بیخي ډېر زموږ پر اقتصادي بیخي ډېر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبسه د وایي د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطۍ کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړي بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم رستربلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر څنګه ډېر سي ودي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې. بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، نه سینټر شته نه شام څه، بېخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطۍ ته راغلي چې بل څه څه نه، بل هم خیاطۍ ته مخه کړې ده چې د هغې نه موږ خپل پوره کړو، خپل د کور او ځینې کې چې څه زده کړو د دنیا په مقابل کې. هر نجلۍ ارمان لري چې ځان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولرېږي. لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخمن کړی دی.
په کندهار کې ډېرې بیوزله میرمنې د لاسي صنایعو لارې د خپل کورنوي لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشټوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورستربلی کمزوري کیږي. په خوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغوی د خپل تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا حبیب الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کول هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
به هم د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت آزادي راډیو ته د یو شمېر میرمنو را رسیدلې پیغامونه.
تام د مارچ د ټول ښځو ته د افغانستان ښځو ته، د بیرون د افغانستان ښځو ته ټول ته مبارک وي، زما په شمول باندې. ولې بدبختانه چې په افغانستان کې ښځو ته دومره امنیت نه ورکول کېږي. افغانستان کې چې کومه ښځه جلای پیدا کېږي، نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم ورځ وي. ښځه یوه نری جوړې وي، ښځه ده چې یوه مور ده، ښځه ده یوه خور ده، ښځه یوه میرمن ده، ښځه یوه لور ده. ښځه ډېر امنیت لري، ولې بدبخت نه افغانستان کې ښځې خصوصا په کورنۍ کې هېڅ امنیت نه ورکول کېږي.
سلامونه، تمنا یم له وردګو نه. د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به دومره ووایم چې دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم همدا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یا د اقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمیدا دا ګورې کوسیدن کې خیبه ولزوالی سبا کو نه مونږه دا نړۍ والا ورس نه پیژنو، دا خوځو ورس نه پیژندل ته چنه یی بس وضعیت خراب دی. دلته مشت مکتبونه چې بس چا درسونه ویلی هغه بند شوی دی، نو بس په خاطر نظام کې خو ورسه تا کې دا وستان دا مونږه نه پیژنو ورځي چې نړۍ والا ورس کوم ورځ باندې نه نو چې و پیژنو. وضعیت خراب دی، لار سړی خپل په تلاش کې دی، خپل په کوشش کې دی چې ماښام ته یا ماسپښین ته مثال یا سهار ته یو قبر روزی پیدا کړم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشه کولای چې دومره لیري ځای لار چې دا د شزه تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شزه کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي رالو څلور بجې او دیرش دقیقې شپې دا یادونه وکړم چې وړاندې ازادي میل ملرو او میل منمو د مارچ د اتمې په مناسبت یو شاسو ده. خو اوس خبرونه ملګرو ملتو په افغانستان کې لوکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه دي چې هغه بندیزونه لري کړي چې شزي او جونې له اساسي حقوقو څخه محروم وي. د مارچ د اتمی د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د سنگړې استاذ او د یوناما د مشر روزا او تنبایو و په وینا راخلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان شزو او جونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکار کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. ملګرو ملتو په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د افغان شزو د ژغونو د پیاوړتیا د هغوی د مقاومت مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت یو ځل بیا له کډوالو افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري غوښتي چې د رواني میاشت تر اخره له پاکستانه ووزي. د وزارت په حقي خبر پانه کې چې پرون یې خبره کړه خبرداري ورکړې ده کچیرته دا کډوال په خوشو ونوسی د اپریل میاشتې له پیله به په جبري توګه استل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مبرز یو سلنوي افغان کډوال د پلازمینه اسلام آباد په ګډون په یو شمېر شهرونو کې نیول شوی دی. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې وغړي رامي عبدالرحمن ریټرز شان سنن وویل چې د تیرو دوو ورځو په ترڅ کې د سوریه امنیتي ځواکونو او د هغوی ملاتړو تر 340 ټیټ ملکیان وشلې دي. رامي عبدالرحمن زیاتوي چې د دې ملکیانو اکثریت علویان دي. د سوریه دولتي رسنۍ د پنځنبه پورس د کورونیو چارو د وزارت په وینا ویلي وو چې د اسد د رژیم د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په انفرادي ډول سر رړونی شوې دي او په دې برخه کې به تحقیقات وشي. رویټرز اژانس سرګندوي چې په خپلواک توګه د دې راپورونو پخلی نشي کولای.
آزادی ملما
د آزادی رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د آزادی ملما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صح قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزه کار کړی دی دا چې څوک ده چیرته کار کړی څومره کاری کړی ده د بتا سوړان د خبرونه کې را سره واوري ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته د تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول قدرمنو او دونکو او مینوالو ته اله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا راځي چې فایل له تاسو کو د تاسو له ماشومتوب یو کو د ژوند د لومړی پړاو نه کرا تقسی وکي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی دا لومړنۍ ذکرې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جان زه خو اصلا د وردګو ولایت یم د پلار می د وردګو ولایت ته خلګنس چې دلې د کابل په تخت پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل که هم مکتب می دولسم پا کابل خواه خیر خانه می نهلی سی مریم که ما حالتا دولسم پوری پریز بکری وکلی و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه این دلس کلانه کابل که ده ما مغلطا زغتشون جوان می مغلطیش او ده بیاره و خواه حالات تاسو تخو معلوم در طول و هیوادوالو تا چه در و خالات خنه و نادونه پس منگونه شوی که ولی چه خلوزده که تا دوام ورکو کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب و. د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هېوادوال ټول نارامه و، نو امکانات د دېنه و چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډیر ښه میرمن سویتا، کدا راته وایي چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ؟
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او وراو زده هفته مشپار اسو کالو ملیه پوره نه هم چه زه اتا پینزل اسو کالو شپار اس کالو چه زه را غلم ده فلم خواته تلویزون خواته مکتب خود روستو بیا خرافه شو مکتب رو روستو فارفه شو ما و اول خود دقا جریان که چه زن یا ایوه زدکون که و نما بعد هم رفتن که کار و کرده و دمره اونری کار نداره لگریر ما و کرده.
میرمن سویتا، مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته؟ دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان، تاس خو پویلی هر انسان دننه یو عقل دی کنه، یو څه سره د دو شوق وي، خپله پوهېږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، چې زه سندرې ووایم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم. شوق و بلکل، اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمه چی دمون ضرورتون و دمون مشکلات و زده را وره. اون فرشته جانه اتو کال و اون چی دمون افلار وفات چه بیا دمون یتیمان وارا خواهیم بیرونه در اقوی در مرد سره دمون مول دیر زیاد مریضه شو چه اقای ما تعلیم ندر لود و نشوی که اولی کار و کی افغانستان که حالات دستی و چه باید لود سو بکو. زه وارا و ممر بیم کم و چلی اخپل یو متعلم و نو ما تا اقا وقت دست چه تا کار نپیدا کرد تا که ما مولا شم مدیل شم معلم شم دستی و سشم کرد. ما بغیر دغه نه بل داسې رمانه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم، چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالي په ما مجبوریان هم داسې ډېر. بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه. زه راغلم په هغه وخت، په هغه ورځ ما ته د یو فلم آفر وشو، د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي، ما د هغه رول ولوبه.
ډیر ښه، دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې، پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم ده. التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نمبانده، نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اتران و چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا دا مکتبی وره ماشونی شاگرده نقش را کل چه دو سانه وی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نمبانده.
ډیر ښه میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ، د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار تو وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان هغه خود است حساب بو چیزا خو تاسو ما یو چیزا افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه او ما افغان فلم ما ته نو معلوم چې کوم ځای کې دی زه چل تر عالم بیا د ما چې یو افغان مې د سره کار وکړ په دغه فلم کې دی یو صحنه نو دلته د مشران او ډایرکټران ما ته وویل چې تا غواړي کار وکړي او هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو ویلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلین ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره راکړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه کې اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم یې تا به د ډایرکټرانو وپېژنې نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا ښی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو ممنون محسودي صاحب شو وید نظري صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدل هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم هیوادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړه ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینه په دغه قصه باندې و په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو کار وشو به او دوی ما ده کار خوشحاله و بس بیاده ده اغوی سرم افتر که نو به نظری سایدم التا سره دی چه اغوی ده هنر ادبیات پنزی استادم و خب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیون ده نو اغوی فکر کم دیر مخ که ده فلم شروع کلی و ده نقش ده بلچا و ده چون کسان ده نقش پاکشه یا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیونی فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوبه نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې داسې نقش دی د بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ
ډیر ښه دغه پامدغه سیریال کې به پامدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته دغه نقش دروسپاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا ک شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر وو کپاغه اړه راته وایي
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بیا خاص کرده سه د ما په شان که کسان چې نوی را بلی ده خود دست یو خلی کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاته چې قصه په څه راسر خي څه حساب دی د فلم ټوله ستوري په څه باندې ده دغه به یې زه واضح به یې دغه وویل چې داسې په داسې یو ساده هلک دی د کلي نه راغلی ډېر په انتهایي درجه ساده د کلیوالو هلک په ژوند ده قصه راسر خي نو چې دا یې دسه په کلیو کې د چا سه ملاقات کېږي په ښار کې څه کېږي دا خپله د ما څنګه نقش دی د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صاحب د دې پوښتنه د ما نه وکړه ویل چې تا جانې څنګه دی ته موټر چلولی شي موټر چل درځي موټر دې زده دی د ما نه دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کې دي څه رقم دي دې باره کې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه دا خو اوس دا خبرې کېږي آخر که دا مرحومو چه اسکرپ نبا ما ول د فلمی په د ورځو په حساب خپل ځمکه کیدا کنه مخکې په خو داسې د موسه په هیڅ فلم کې نه دی شوی، صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دا د طرحه ده او د پلانکي او دا د کسناریو ده دغه قصه ده، نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي، کدا هغه صحنه پاره راته وای یا مخکینه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادگی ونی ولا کدا هغه صحنه پاره راته لاندو وای؟
موټر خو باخت تاسو چې زه آل دې مخکینه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کاسو نو موټر خو بيخي ما دا چلاوله یو نمز دا وا، لیکن شوق دا یو ځان ته یو عربي کنه د عمر یو برخه وی دا شوق می وا کا غختل می داسې وشي، اما د دوی ته ما ونه وی چې نه د ماده د زردم را پیدم چې دوی زنا دا سټاکي کی دوی زنا به په باندې کې په دوی پیدم، او دوی ته ما دا شنه وی چې نه د ماده د زدا ما وو بشي نظری سایواله نه. نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپاره شو سره اصل کېده، نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګه دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اوندو سره مونږ د موټر ټکر کړه. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیح الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد د موټر دا هغه کس و. نو ما هم د کوم کور کې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه، او د زبی جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې وه، نو ما زده نه وم موټر ډېر په مشکله مونږ د ثانې اخیستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې، او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی دی او تاسو خو پکې همالته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی دی، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړي شریکې کړي نو مهرباني.
اصلا دسته چه صرف دا فلم نه، مون دی هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مون بزرگون و خاطره لرو، اما دا ده فلم نه چه کم دیخی ده ما ده ذهن نه موزی و خمی داده موتر تا کره دل شوال چه یه اوندو تاسته میوی چه دواغره واره دست ده ما نه دروازه هم دسته و لگی داده خلکو او موترم آب شو بیام یه آورد داده یه هندوست تا کر وشو. نور دا ری فرشته جان چې ما د خپل نوایب نظری ستم د خبره کړې خو هغه نه را سره منو ده خبره ده څه یم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفه سه خو چې کلم چې د شوته مراز ولا په مون باندې سلا تخ وړلې ده فرشته جان، نو دغه سختې اوسنۍ ولا بندانه کړې ما څلور میاشتې د غرمې لپاره سلا تخ وړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دینه ده را کړې ده، د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صرف سلا تخ وړلې مونږ فراخم کړې پکې.
سیمیتا جان، د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی، شمیر یې تاسو ته معلوم ده؟ که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشته جان، د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي، اما در نور تلویزیون کارونه چی دیده ستیج داده نمایشنامو ده بیا به حساب دی زیاد دیده ده فلمونو ده ما اولنه فلم هم ده غرماس سیاه فلم و ورپس اراده فلم سینمایی فلم و الماس سیام سینمایی فلم و اراده درادمنش سایب فلم و غم سینمایی فلم و بیاد کچول سرگردان ده احب چون سایب اقا فلم دارکتر و سلیمان لایق سر ده ده سناریو تر ده سلیمان لایق سایب و بل و پسی دا وروج فلم و برمکس سرا دا دارا چو فلمون و دو فلمون دا ملیک دوزم یو هم دارا سریال شو دا کندگوی هاو یو هم آقا خلاف دا اختطاف دا آقا یوسف رویا دارا یو چو فلمون و زخو دیر کم بخ دا اون تمثیل نره که پاتی شو ملتا چون بیا نظام بدل شو شو
اولادی کارونا بیا غدا وقتا پا دیکی را اخلا دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کنال بسر بیاسا ما دوام ورکل کارونا یکلا باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې ولې په افغانستان کې ډيري هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري د نه بچ مشهور سی او یا هم ټولنه کې و پیژندل سی بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان در هیچ اغا وقت که زه شخصا پخپلا چه پا کن وقت که زه پا کنون که راق دمد دی هنر اماما خکره اغا وقتم چه دست پزایر که یه وزادی و اما بیمون در خپل انانا تخپل کم رچه دی بیاد ما خپل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبر و خلاف بود صفت ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اغا ما وکا چه ما تیجازه را کسه کار وکم او دغه برخه که کار وکم بیا دونه پس خو دغه یو دو کال دو پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدلش نظام چه بدلش خو بیا جهادیان داخل کنه این وقت نو اغا دیر دیر سختی و اغا وقت بخی درد و زیاده اول خب با تلویزیون بانده پخپلا پا شروع که در عرصه بند شد بیا رادیوی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دی صدیق برمت چه دایرکتری و دوی پا چار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی آقا بانده نو نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دری کالا چه زلط پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نمو ویستل شم دمانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه او ازنه غوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی طول ار و رمان تا زان زان تا ستونزی اقل خیدا شوی خمازه تا دیر ما کوشش و که پاتی شو ملتوم بیادونه پس مجبور شو حالت در رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هرچه من بایلل تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پی کوم راضی هم زه نه خالی کنه انسان خو یو کنه انسان ډیر کمزور انسان دی هغه وخت خودمون به برداشت نه بر وید چې بیا زه ژوندې را ووتم د هغه ځای نه وروسته خو ډیر شکر دی مونږ ډیر پر څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډیره وروسته ترقي وشوه هغه وخت دغه قصې نه زامت دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پارخوری پا مینه کار که داری پا صداقت کار که داری و نبا دره ای وجه و فرشته جانی دره سیاسی مسائل و دره جگری و دره سان
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تانه و یا هم تصویر ده ونه پیزنی و یا هم تا سر آشنایی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا ده زکا چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده ده پا نوی کور نوی جوان ده درامی کی هم تاسو کار کرده که ده اغی کرکتر پا کرل را تو وی چه پا نوی کور نوی جوان ده دراما کی مو کم کرکتر کار کوا
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ ځپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم در نشریده د دغه رادیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلفونونه به دوی کول
سیویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینا لري کنه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو مینا لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی خو می نه داسې علاقه نه لري، نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري. تمثیل سره زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري. هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي، پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره. او دا یو زوی می لري، خو لبې برخې ته تللی نه دی. هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي، بیا به له خپله خوښې د فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلې دي. په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري، او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکې لري؟ د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګوري نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، د اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون، او داسې یو خبرې په کې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس په کې کار پرېږدي، چې دلته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې. ډېر زیات خوش مې کېږم، زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادی خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي. دغه نظام د ملي سرو سره دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري. دا نظام قایدانو ته، مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره ل د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاه ممثل می ټول غرق دي، څوک چې خارج ته تللي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي ټول باندې دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني. د مونږ هم مونږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرونې په پیل کې وم چې ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم، نه مشوی کولی. اوس خو د ما ژوند په کې پیر شو، زه اوس بل که د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت په اختیار دي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه، او دېنه پس هم غواړم چې مور دی دپاره کار وکړم. زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره، د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته، ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې. بس مونږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي، او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد اورز ده، خدای می کیم که خدای می روانه دی، خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهر یو افغان خدای پک و ره دی پهر گل دیولی، خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی.
دیر از یعت منه نسیوی تا جانه.
سره دی هنر چې د نور کوم مشکلات چې دی نور خوینده په پاره دا ټول خدای را پکی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدل ته پای ته رسو ډیره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه
مننه د تاسو نوم د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه خیر اوسې کامیاب اوسې مننه
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ